ولسوالی جانخیل میان ولسوالی های جانخیل و سمکنه بسیار خراب است. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با سالی محمد سالی باشد. سالی صبح خوش آمده.
دیر منن ستار پروخته سیستری مسید آزادی رادیو اوردون کته از ما لخوا سلام ده خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. ده خبرونه د سر راپور مدد چې دفاع وزارت وی د طالبانو لخ بل منځي اختلافات څخه په استفاده سره افغان ځواکونه تونیدلی په ګڼ ولایتونو کې د دولت وسلوال مخالفان وځپی. نن دوشنبه ده د لندی قوس 22مه د سمبر میاشتې 12مه. تر خبرونو وروسته نور مطالب معرفي کیږي. افغان امنیتي ځواکونه وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت مهمې سیمې تصفیه کړې. په پکتیکا کې د نجونو د تعلیم او د هغوی لپاره د لازمو تعلیمي اسانتیاوو د برابرولو په هدف هڅې تیزې سوي دي. د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره روان عملیات د عراق له صدر اعظم او نورو مقاماتو سره د امریکا د دفاع د وزیر آشتون کارټر د خبرو د اجنډا په سر کې شامله موضوع و. افغان امنیتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت مهمې سیمې تصفیه کړې او د دې ډلې پر ضد به پوځي عملیات دوام ولري. د دفاع وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د بچیراګا ملسوالی هغه برخه اوس د افغان ځواکونو لاس ته ورغلی چې څومره وړاندې پر د داعش بیرغ پورته سوی وو.
هغه ساحه چې مخکې داعش هلته خپل بیرغونه رغولی وو اوس د دولت بیرغ رپیږي او موږ هلته د دشمن کورونه خلاص کړي او اوس تهدیدات هلته نسته.
د دفاع وزارت د وین مرستیال وی په پچراګام کې ولسی پاتسونوال هم د داعش پر ضد لا افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د ننګرهار پچراګام کوټ او ځینې نورې ولسوالۍ له څه مودې راهیسې د افغان ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو شاهدې وې. په پکتیکا کې د نجونو د تعلیم او د هغوی لپاره د لازمو تعلیمي اسانتیاوو د برابرولو په هدف هڅې تیزې سوې دي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې ډېر کم نجونې ښوونځیو ته ځي او هغه شمیر چې دا مهال زده کړه کوي له زیاتو اسانتیاوو بې برخې دي. په همدې حال کې پرون د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ د احمد آباد د نجونو د ښوونځي لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو کار پیل سو. د چارواکو په خبره دغه ښوونځی په 40 میلیونه افغانۍ جوړیږي چې ټول اړین ملحقات به ولري. د بغلان د یو ځوان لخوا جوړه سوې کښتۍ پرون د اول وار لپاره د دې ولایت په سیند کې وچلېده. محمد همکر د 6000 افغانیو په لګښت او د موټر سایکل د یو موټور په واسطه یو درې کسیزه کښتۍ جوړه کړې ده. هغه وایي که حکومت یې لاسنیوی وکړي غټې کښتۍ هم جوړولی سي. د دولت څخه مې غوښتنې دا دي چې امکانات راته برابر کړي څو وکولی سم د ملت لپاره خدمات وکړم. د بغلان چارواکو او اوسیدونکو د دې ځوان د ابتکاراتو هرکلی کړی او والی ورسره ژمنه کړې چې د ابتکاراتو د عملي کولو لپاره به ورته زمینه او اسانتیاوې برابرې کړي. د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره روان عملیات د عراق له صدر اعظم او نورو مقاماتو سره د امریکا د دفاع د وزیر آشتون کارټر د خبرو د اجنډا په سر کې شامله موضوع و. د امریکا دفاع وزارت وایي ښاغلی کارټر پرون د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د موصول ښار د بیرته نیولو عملیاتو کې پر نورو اقداماتو خبرې وکړې. دواړو مشرانو دغه راز د عراقي حکومت او د کردانو د خودمختار سیمې د محلي حکومت ترمنځ د نږدې همکاری پر اړتیا هم خبرې وکړې. دا په داسل کې د چې د عراق د ټوریزم ضد خدماتو پوځیانو د موصول په ختیځ کې ال نور سیمه ونیوله. د ټوریزم ضد خدماتو قمندان ډګر جنرال عبدالغنی ال سادی پرون ماشام رویټرز ته وویل دغه سیمه یو نیم ساعت مخکې آزاده سوه. تاسې ګورئ چې د سیمې اوسیدونکي زموږ د ځواکونو هرکلی کوي. د داعش وسلولو د عراق د دریم لوی ښار موصول د بیرته نیولو لپاره روانه جګړه هم د عبادی د حکومت او هم د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره یوې حساسې شیبې ته رسېدلې ده. دغه ائتلاف په سوریه کې هم پوځي مبارزه پر مخ بیایي. د عراق پوځ وایي د موصول یو پر څلورمه برخه یې نیولې ده. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای پر دې نتیجه اخیستنې انتقاد کړی چې ویلی دی روسیې د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. شغلی ترامپ ویلی دیموکراتان دا ادعا په انتخاباتو کې د هیلری کلینټن د ماتې لپاره د وی بلې پلمې په توګه وړاندې کوي.
I think it's ridiculous. I think it's just another excuse.
فکر کوم دا د خندا وړ مساله ده. زما په فکر دا یو بل پلمه ده. زور باندې باور نه کوم. زنه په هیجم چې ولې دې نتیجې ته رسیدلې دي. تاسو په هیجه چې هاغوی هر اونۍ د هر څه په اړه خبرې کړې دي. دا یو نوې پلمه ده. موږ په انتخاباتي کالجونو کې یو هررخیزه او ستره کامیابی درلوده. منتخب ولسمشر ترامپ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه چې د روسیې د انټرنیټي بریدونو په اړه باید ژور تحقیقات وسي غوښتنې زیاتې سوي دي. تر دې دوه ورځې وړاندې د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وویل سول چې دوی زیات باور لري چې روسي هکرانو نه یوازې د امریکا د ډیموکرات ګوند سازمانونه او مشران په نښه کړي، بلکې په خپله میرمن هیلری کلینټن ته یې هم ضربه رسولې ده. ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې دا ادعا بې اساسه بللې او ویلي دي چې دا د ډیموکراتانو یوه بله پلمه ده چې دوی ورباندې باور نه لري. بشري مرستندویو ډلو او د ایټالیا ساحلي ساتونکو په مدیترانې سمندرګي کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناه غوښتونکي ژغورلې دي. دوی په رابړي او د لرګیو په کښتیو کې سپاره وه. په همدې حال کې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې ژغورونکو د پرونیو عملیاتو په لړ کې شپږ مړي هم موندلې دي. دا چې دغه پناه غوښتونکي د کومو هیوادونو دي په دې اړه جزئیات نه دي ورکول سوي. د اروپایي ټولنې د قاچاق ضد ماموریت یوې کښتۍ هم د کډوالو د ژغورلو په دې عملیاتو کې برخه درلوده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي یوازې په 2018 میلادي کال په مدیترانې سمندرګي کې 4015 کسان چې غوښتل یې اروپا ته ځانونه ورسوي ډوب سوي دي. د رومانیا د پارلماني انتخاباتو وروستۍ پایلې ښیي چې د دې هېواد سوسیال ډیموکرات ګوند اکثریت رایې ګټلې دي. د دغه ګوند مشر لیفو دراګیا یو کنفرانس ته وویل په انتخاباتو کې کارول سوي رایې په څرګنده د رومانیا د خلکو نظر څرګندوي. هر څوک چې دغه انتخابات وګټي هیڅوک به یې پر بریا شک ونه کړي. په رومانیا کې تیر کال په یو نایټ کلب کې د اورلګیدو له پیښې وروسته د قهرجنو مظاهرو په نتیجه کې د دې هېواد حکومت ړنګ سو. د اورلګیدنې په هغه پیښه کې 46 کسان مړه سوي وه. د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند په پرونی انتخاباتو کې 45 په سلو کې رای ګټلې دي او له مرکزي شیارخي ګوند ملي لیبرال څخه مخکې دی. رومانیا چې د اوسیدونکو شمیر یې 900 میلیونو ته رسیږي د اروپایي ټولنې له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي. ویل کیږي په دغه هیواد کې اداري فساد هم زیات دی. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی اته بجی او اته د خیسوي. په راپورونو کې اوري چې دفاع وزارت وایي د افغانستان د وضعیت د شکېدو په وړاندې لوی خنډ گاونډي هیوادونه دي.
کټوی د دغه دهشتګرونو دفاع ونکي مونږ کولای شو چې په یو هفته کې د افغانستان وضعیت تغییر ورکړو.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي په عامه بازارونو کې د پوزي د ریشو خرڅلاو ناامني او جرمونه زیات کړي.
په دې وسیله باندې غله، ډاکوان، کوتا طریق، محلي زورواکي، پلارنیونه کې د خلکو د کور په پښور او تعالی کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې استفاده کوي.
داسې اوازې دي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ننګرهار ته ځي. د اوازې څومره سمې دي په همدې خبرونه کې درته وایو. په بلوچستان ایالت کې د سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو د ډلو مشرانو ویلي په دغه ایالت کې د بشري حقوقو پر خلاف عملیات روان دي.
پاکستان کې دا ټیم د هیومن رائټس وایلیشن په حواله باندې ډېر بدترین حالات خصوصا په بلوچستان کې.
په یو راپور کې اوري د نړۍ په یو راپور کې اوري چې د کوردانو یوې ډلې په ترکیه کې د یک شنبه شپې د حملو مسؤلیت واخیست. د نړۍ په ځینو متبرو خبرونو کې د افغانستان په باب چاپ شوو لیکنو ته هم کتنه کوو. د ورکو دوستانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو له خپلمنځي اختلافاتو څخه په استفادې سره افغان ځواکونه توانېدلي په ګڼو ولایتونو کې د دولت وسلوال مخالفان وځپي. د دفاع وزارت مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویل چې په ختیځ کې داعش ته سخته ضربه ورکړې ده او په بادغیس کې د وسلوالو څو تنه قمندانان نیولي دي. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان راپیژني ویلي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د دوی عملیات روان دي او دومره تلفات نه دي وراوښتي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو خپلمنځي اختلافات د هغوی د مالي منابعو کمښت او د سیمې سیاسي تحولات د دې سبب شوي دي چې دا ډله د جګړې په ډګر کې په بېساري ډول وځپل شي. دفاع د وزارت مرستیال وایي جنرال محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د شفق دوه په نامه پوځي عملیات لوګر، پکتیکا، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو ته هم غځېدلي او په تېرو 44 ساعتونو کې د دولت 150 وسلوال مخالفان په مځکنیو او هوایي حملو کې وژل شوي دي. خاغلی رادمنش ویل د سیمې استخبارات لا هم د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او که دا ملاتړ نه وي د ده په خبره افغان ځواکونه به په کم وخت کې د هیواد امنیتي وضعیت بدل کړي.
که هغه هیوادونه چې د مونږ د همسایګانو په جمله کې دي که دوی د دغه دهشتګرونه دفاع ونه کړي مونږ کولی شو سی پی او هفته کې د افغانستان وضعیت تغییر ورکو. اما متاسفانه سه زمون گاوندیان استخباراتی فارمول او په استخباراتی لوبه کې اخته دي.
جنرال رادمنش زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د جګړو شدت او د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونو ته په پام سره له ځانګړو او کمانډو ځواکونو زیاته استفاده کېده چې د نوموړي په خبره اوس دا وضعیت بدل شوی دی او روان پوځي عملیات تر ډیره حده د ملي پوځ سرتیري پر مخ وړي.
دوی کولای شي چې د خپل قطعاتو کې تعلیم و تربیه او خپل وسایل ورسیږي او خپل آمادگی د نور قطعاتو په حمایت باندې وظایف سرته ورسیږي.
دفاع وزارت وایي په بادغیس او غزنی کې ځینې مهمې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو له موجودیت تصفیه شوي او په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش پټنځایونه او د فعالیت مهمې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو لاسو ته پرېوتې دي. افغان امنیتي ارګانونه په داسې وخت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو د شدت او پراخوالي خبره کوي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو موضوع هم ګرمه شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شوراوي له یو شمېر طالب مشرانو سره د سولې د خبرو په خاطر تماس لري او په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته به زمینه برابره شي. خلانګوار ژورنال وب پاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د طالبانو په حواله ویلي چې لا افغان حکومت سره خبرې نه کوي بلکې د وسلوال فعالیت د دوام لپاره بل نورو ډلو په خاصه توګه له القاعده شبکې سره اړیکه پراخه کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو له خپلمنځي اختلافات څخه په استفادې افغان ځواکونه توانېدلي په ګڼو ولایتونو کې د دولت وسلوال مخالفان وځپي او په ختیځ کې داعش ته سخته ضربه ورکړې ده. په وروستیو کې ننګرهار ولایت د داعش ډلې د تحرکاتو شاهد و چې د شخړو له کبله د دې ولایت څو ولسوالۍ نامنسولي. د ناامنیو د اندېښنو په لړ کې د ننګرهار اوسېدونکي وایي په عامه د پوځي دریشیو پلور په دغه ولایت کې ناامني او جرمونه زیات کړي دي. تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکو له حکومت نه غواړي چې په آزاد توګه د پوځي او پولیسي لباسونو د ګنډلو او خرڅولو مخه ونیسي. د پوځي چارو کارپو او مدني فعال محمد انور سلطانی وویل
په دې وسیله باندې غله، ډاکوان، کوتا طریق، محلي زورواکي په لار نیونه کې د خلکو د کور په پښور او تعالا کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې استفاده کوي. همدغه وجه ده چې اکثره افواط راځي چې پولیس راغلي بهګه غلا وکړه او یا اردو والا
د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبی ولازمره وای د دولت وسلوال مخالفین هم له همدغه لباسونو څخه په ګټي اخیستنی سره وخت نا وخت نامنی را منست کوي.
د مختلفو جزتامونو لباسونه ننګرهار او نور ولایتو کې خرڅيږي او د خمنم د مختلفو تاکتیکونو نو په مختلفو زمانونو کې د خپل نفد په اړه استفاده کوي. په دغه لباس کې ترورم کیږي، اختطافم کیږي، انتحارم کیږي، انفجارم کیږي، نامنی را منست کیږي او دا د خلکو د تشویش وړ خبره ده. حکومت په دغه برخه کې دغه د نظامی لباسونو د خرڅولو مخنیوي باید په جدي توګه باندې وکړي.
خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاوله خو ګڼه وایي چې په بازار کې خیاطان یوازې هغه خلکو ته لباسونه ګنډي چې نظامی هویت یې تثبیت کړي.
کشیری دوسره پل دیدن دی کارت او د ماش کارت شتونونه لري او د پاره هیڅ کله دوی یونیفورم نه جوړوي د دوی پاره هم کشپی ارګانیزم کار کوي هغه خیاطان چې دوی خپل سری یونیفورم چاته وګنډي هغه سره قانون چلند تر سره کوي
سره لدی چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ټول ولایتونو ته رسمي مکتوبونه لیږلي چې په شخصي توګه د پوځي او پولیسي لباسونو د ګنډلو او خرڅولو مخه ونیول شي کله هم په ننګرهار کې خیاطان په آزاد توګه پوځي او پولیسي لباسونه ګنډي او خرڅوي
آزادي رادیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي
ځینې باوري سرچینې وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره چمتووالی روان دی دغه سرچینې وایي دا سرکل کې چې ښاغلی حکمتیار شي ننګرهار ولایت ولاړ سي په همدې حال کې د ځوانو فعالانو ډلې د حکمتیار د راتګ مخالفت کړی دی شاه محمود شینواری نور حال راکوي شینواری صاحب سهار په خیر څومره دقیق دی دغه خبرونه اوازې چې ګواکې ګلبدین حکمتیار ننګرهار ته روان دی
د دې ځکه چې موږ سالي څخه ستاسو د ونو کله تقریبا دوه نه وړاندې لکابل هم یو پلاوی راغلی چې تاسو کې حکومت ته ځي غیر د نور هغه مهم کسان راغلي وو چې د ننګرهار لوالي سره ناس هم کړی و د ولایت د ننګرهار ولایت مقام یو باوري سرچینه چې هغه ازادي راځي ته ویل دي د دې لپاره یو کمیټه هم ټاکل شوی دا د پلاوی لخوانه ننګرهار کې زه هم انتخاب شوی د اوس د هغه ځای د تعمیراتي رغونې باندې کار روان دی او د دې په اړه کوم څه چې موږ ډیر څنګه چې هغه به درې څلور ونه په موده کې اوسې اسلامي مشر حکومت ته به ننګرهار کې راخاره شي او یو څه موږ فکر کوي چې دا په دې ولایت کې پاتې کیږي دا چې هم ولې کېږي چې د سیاسي مالي مسلې چې ورغنيزي کسانو د لغیدل نه ځینې کسان له هم ننګرهار راغلي دي او نو ته دا ترتیبات باندې ترتیبات یې روان کړی دی او تاسو د لاست یو د غونډه لپاره او د شیدل لپاره هغه ځای نه چې هغه ورغی
بل شنور سب سوال کړي چې ګلبدین حکمتیار به یوازې هلته میشت وي کتر څنګه به سیاسي فعالیت هم پیلوي
د هغه راتګ په اړه چې مختلف نظرونه دي خو یو شمېر ځوانانو کته هم هغه په ټولنیز میډیا کې یو ډول مخالفت ښکاره کړی دی خو نور د ګڼ شمېر خلک د هغه راتګ یو نیک په دې باور دي چې همدغه موسم کې ننګرهار د لغمان د کومې د انتخابي ولایتونو کې اکثره یا طالبان دي یا په نور وسوال مخالفینو ډلې کې دي هغه کسان چې په خپل د حزب سره تړاو درلودي ډېر خلک په دې باور دي چې ممکن د پټاد راتګ سره هغه سوال مخالفت نه لاس واخلي او له هوا د آبادی اصول د فار راغون شي او امبر نن ول کیږي چې کوم څه چې څنګه دی ولې د خلک د سیمان کې چې د دې پروګرام بدل عامي یوازې د حزب ګوند پورې متعلق نه وي ځکه چې ول کیږي چې حکومتيات له داسې څخه هم پیښې چې یوازې د حزب سره براس نه کوي ولې هر هغه څوک چې وو باندې هغه هر ډلې پورې وي د هوا د آبادی د فار باغو سره ناس کې او اصول په تغیر راغونډي او هغه باورې سرچینې چې کوم معلومات شریک کړي دي نو حکومت یې هم دا ورکړي چې لمنه کار چې هغه په دې سیمه کې کوي هغه به خلک چې د سولې لوال لپاره راغونډي
شاه محمود شنواری و په جلال آباد کې ومردل چې ځینې باوري سرچینې وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دراتګ لپاره په ننګرهار کې چمتووالی روان دی د کندهار شهر ځینو اوسیدونکو یو ور بیا شکایت کړی چې د کورنۍ غړي په رڼا ورځ په تورو شیشو لرونکو موټرو کې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول کیږي دغه تښتونکي څوک دي دولتي چارواکي اختطافچیان که نورې جنایتکارې ډلې صادق رښتینی نور حال راکوي چې له کندهار سره دی رښتینی صاحب داسې راپورونه دي چې دغه کسان یو موټر ته خېژول کیږي بیا یې په میاشت میاشتو درک نه لګیږي څول کیږي چې عاملان څوک دي
بلې ځای په تاسو ورته سهار نیکمرغه دا دریم ځل دی چې د کندهار د بلې سیمو سیدون کې د خپل خپلوانو او د کورنۍ د رښو غوړ د فلا کول په هدف د ولایتي چارواکو پر استغواري په دې اړه په سیزن د کندهار د دان او لی ولی اوسیدونکو د خپل رښو خپلوانو د بیا کېدو په هدف د کندهار د والي او د والي د مرستیا سره کړی دي او لاغت څخه غوښتي چې د دوی د ورکسو قربانیان په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. لکه تاسو یادونه وکړه، دوی وایي چې اولادونه د تورې شو لرونکو موټر چلوونکو لخوا پورته کېږي او بیا وروسته د میاشتو تېرېدو وروسته هېڅ احوال نه وي. په دې اړه به د یوه پلار او یوې مور خبرې واورو.
دکان سب لڑکی تھی بس میچا
چارواکي همیشه چې کله د خلکو غوږونه اوري دوی ته ډاډ ورکوي چې په دې اړه ملامتي اوضو او نور امنیتي مسؤلینو سره خبرې کوي. خو دغه شکایتونه له ډېره وخته کېږي او په شخصي کامو کې د ټولو ایندارو موټر لرونکو وسله وال خلک نامعلوم ځای ته وړي چې د میاشت میاشت تېرېدو وروسته د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه کېږي. د دغه پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او هېڅوک هم نه پوهېږي چې د دې پیښو تر شا د چا لاس دی.
ډېره مننه صادق رښتینی وو په کندهار کې تاسې ازادي راډیو ته غوږیست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه باندې 40 دقیقې سوې. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
نور احمد احمدی له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي، د افغان سوداګرو او بډای خلکو څخه هیله کوم چې له پاکستانه لرسنو شو کورنیو او داخلي بیزای شو سره مرسته وکړي. نور احمد احمدی په خپل پیغام کې لیکلي، د سولې هر ډول هڅه مقتد منولو وړ ده، هغه کې د پګواش ادارې لخواوي او کې د نور مؤسسو لخوا. مصطفی له سوبله، زه له وسلولو طالبانو څخه غواړم چې د خدای په خاطر له افغان حکومت سره سوله وکړي. یوسف احمدی له خوست څخه، له وسلولو طالبانو څخه مدا غوښتنه ده چې د سولې لار خپله کړي او له جنگونو څخه د لاس واخلي. حاجی شمس الحق له هلمند، له طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د خدای په خاطر د میلاد په مناسبت د سولې خبري ومني، ځکه چې افغانان نور ستړي دي. ساعت محمد د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه، د جنگ له ټولو غاړو څخه غواړم چې د ژمي په دې ساړه موسم کې د ملکی خلکو کورونه د سفر په توګه ونه کاروي. شفی جان زدران لیکلي، هر افغان باید افغانستان ته د سولې راوړلو کوښښ وکړي نه د جنگ. زلمی شیرزاد له خوست نه، خوست ته انتقالیدونکی برق ډیر په ورو روان دی، باید چې کارونه چټک شي. بل اوریدونکي لیکلي، د کندهار ولایت اوسیدونکي د برق د نشتون له امله سخت شپې تیروي. کلونه کېږي د برېښنا د ورکولو ژمنې کېږي خو عملي کېږي نه. ډاکټر عتیق الله صادق لیکلي، په خوست کې سړکونه ډیر تخریب شوي دي، باید مرکزي حکومت جوړونې ته پاملرنه وکړي. سید جواد علی له میدان وردګ نه، د سړکونو د خرابولو علتونه دوه دي، رشوت او بل د فوایدامي وزارت او د ښاروالیګانو نه پاملرنه. عادل تنها له کندهار، خدای دې وکړي چې دا روانه غونډه افغانستان ته د سولې د راتګ سبب شي. او محمد قاسم زوک له هلمند ولایت څخه، امریکا باید اول د افغانستان هوایي ځواک سنبال کړي، ځکه د تروریستي ډلو په وړاندې هوایي ځواک ډېر ښه عملیات کولای شي.
مرزی احمد زی ستاسو ځینې اسمي سونه ولوستل. نوریس نوری نړیوالې خبرونې او رسپانې لوستي غورچانې وړاندې کوي.
امریکایي د هیل ورسپانه له افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکا د رول په اړه تسرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، وسلوالو طالبانو چې د افغانستان د خاورې یوه زیاته برخه لاندې کړې، د کابل تر 320 کیلومترۍ پورې ځان رسولی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم له ختیځ څخه سر راپورته کړی او افغان امنیتي ځواکونه هم په څو جبهو کې کمزوري جګړه مخته وړي. دغې جګړې امریکایي ځواکونه اړ کړي چې بیرته محاربې ته مخه کړي او متحده ایالات هم له افغانستان د وتلو لاره نه ویني. د هیل ورسپانې په وینا، اوس چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ادارې په جوړولو کار کوي، د دې وخت را رسېدلی چې متحده ایالات پر خپل ستراتیژۍ غور وکړي. جګړه او پوځي عملیات په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یوه اغیزمنه حل لاره نه ده، بلکې سولې ته رسېدل د خبرو او روغې جوړې له لارې ممکن دی. د هیل ورسپانه وړاندې لیکي، دغه هدف ته د رسیدو لپاره متحدو ایالتونو ته پکار ده چې د افغانستان له حکومت او سیمه ییزو متحدینو سره کار وکړي چې د طالبانو مشران وهڅوي چې د خبرو د میز تر شا کې شخړې پای ته ورسوي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. پاکستان هڅه کوي چې له افغانستان سره د سولې خبرې وکړي. بزنس استاندرد انټرنیټي خبرونه تر دې سره لیکلاندې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکیچنو اړیکو ته کتنه کړې او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونو په حواله لیکي چې ویلي دي اسلام آباد هڅه کوي چې له افغانستان سره د سولې خبرې وکړي، خو دا د خوښنې خبره ده چې د افغانستان دننه یو شمېر عناصر نه غواړي چې دغه خبرې وشي. د په وینا دغه عناصر دي چې د پاکستان د رول په اړه شکونه زیاتوي. عزیز په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان د استخباراتو اداره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو مخه نیسي. د هغه په وینا هم دغه ادارې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر په اعلانولو سره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د دوهم دور خبرې لغوه کړې. سرتاج عزیز د خبرونې ته ویلي چې پاکستان هڅه کړې چې له افغانستان سره د خبرو پروسه جاري وساتي، خو د پاکستان پر ضد د یو شمېر افغان سیاستوالو غندونکو ویناوو پر دغې فضا منفي اغیز کړی دی.
په کونړ کې ګڼ ځوانان او نجونې وتوانېدل د روزنیزو دورو تر بشپړولو وروسته د کسبونو خاوندان سي. فارغ سوي کسان وایي تر دې وروسته به هڅه کوي په اقتصادي لحاظ ځانونه او خپلې کورنۍ بسیا کړي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
اجمل په دواړو پخو معلول دی او د موبایل جوړونې له کورس فارغ شوی. وایي پخوا به یې په کور او ټولنه کې خلکو ویل چې دی د ټولنې بار دی او هیڅ نشي کولی. خپله به هم د یادو خبرو په اورېدو زورېده، خو اوس چې د موبایل جوړولو کسب زده کړ په ځان باوري شوی دی.
کار مې یاد کړی دی، انشاءالله بل لاره په شمه جوړولی خلکو ته بل دغه کار کېدو چې دا به کار یا وشي کولی یا به نشي کولی. اوس اوس انشاءالله دکان ته میراده دکان جوړوم. اوس داسې مالکه روغ انسان د نورو کسان په شان ته.
دوه تنه مېرمنې چې په یاد شپږ میاشتنی کورس کی د خیاطی زده کړه کړی وای.
سبا ګل ما خیاطی ویل او خاصم په دې زده کړه لو خو تا کوم په یو مهارت په دې سم زده کړه لري چې څه څنګه دغه د هغه کوم نه تند دا باندې سره کړی.
نو می پیدا ده د کونړ ولایت د دین کې او دې کورس کې مونږ ډیر زیات زده کړې وکړي د خیاطی می زده کړه او د آینده کې به مونږ وکول شي چې نو شاګردان وروزو او نو شاګردان تزه کړو.
په کونړ کې د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوری ازادی رادیو ته ویل له یاد شپږ میاشتنی کورس څخه یو سل او پنځوس کسان فارغ شوي چې څلوېښت مېرمنې هم پکې شامل دي.
د حرفوي زده کړو نه یو سل او پنځوس نفر فارغ شول چې دغه زده کړې د جوزا په اول باندې شروع شوې وي او د عقرب په دیرشم نیټه باندې پای ته ورسېدلې. دا د وزارت کار عمر اجتماعي شهدا او معلولینو د انکشافي بودیجې د خوانه کونړ ولایت ته د سهم ورکړل شوی. ټول لګښت دغه پروژې پنځه میلیونه او پنځه لکه افغانۍ وي. عمر اجتماعي شهدا او معلولینو ریاست د حرفوي زده کړو د مدیریت له خوانه مخته وړل کېدله.
په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال د حرفوي زده کړو دپاره په شیګل ولسوالۍ کې د کونړ د رغونې په نوم یو مرکز موجود و چې په یاد مرکز کې د ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړ له څلورو زرو زیاتو ځوانانو حرفوي زده کړې ترلاسه او اوس د هیواد په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي.
په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو د ډلو مشرانو ویلي په دغه حالت کې د بشري حقوقو پر خلاف عملیات روان دي، خو حکومت چوپه خوله دی. تفصیل له کوټې د ایوب ترین پر راپور کې.
د بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن او وایس فار بلوچ مسنګ پرسن تر اهتمام لاندې په کوټه کې ویو غونډه ته وینا کوونکو ویل چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې وکشنوي ثبوت بیا په خاص توګه د بلوچستان و خلکو ته پر خپل شتمنیو باندې حق نه دی ورکول شوی او چې کم خلک دا غوښتل خبره کوي نو واغه ته د غداري لقب ورکول کیږي. په دې ترڅ کې نامتو قانوندان اغا اشرف شاه اډوکیټ نور حال څه داسې بیان کړی.
پاکستان کې دا ټیم د ہیومن رائټس وایلیشن په حوالہ باندې ډیر بدترین حالات خصوصا په بلوچستان کې اور په ټول پاکستان کې، بلکې مجدا وینا کوو چې په سندھ کې د حالات دی په شمول کراچی اور په کی پی کی کې مستی سے تعالی تل اول دل چې په لکو کسان دو میاشتو په درې میاشتو کې د خپل علاقو سره وستر سور کورونه وران شو دغه رنګ بلوچستان کې په اواران اور په کولو اور په ډیره بوکتی سوی علاقے خر تقریبا ډیر خلک دا ځای یا خونو دا ټیم نو ځایو ته تللی دي چې نه ترکیست نه د دوی د معاشي مسلو سم د دوی پریشانیا نه دي پر دویم دا دي چې ډیر خلک شیدي دا ټیم ځوانان خصوصا طالب علم شیدي دا ټیم غیب دي
پر دې محل د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ تور ولګوي چې د عسکري ادارو له لوري لا اوسم د سیاسي کارکونکو د لادرک کولو لړۍ روانه ده
دلته تقریبا بلوچ پولیټیکل ورکرز مسنګ عمل جاری دی ماورای عدالت قتل هم جاری دی دا وایس پار بلوچ مسنګ پرسن پروټیسټ را روان دی دا باوجود هم نا ګورنمنټ دا کې مخلص دی 3750 مسنګ پرسن کیس رجسٹر دے دا علاوہ 1250 کسان مطلب ڈیڈ باڈیز ریکور ہو سولے دے
پر دے محال دا بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء اللہ زیری پخپل پیغام کی ویلی دی چی پا کم ٹولن کی انصاف نوی نو حالت دا بشری حقوق تحفظ یقینی نسی کیدلای زکہ چی دا ٹولنیز ستونزو یو لوی حالت دا بشری حقوق سخا سرغړونه هم ده خود بلوچستان حکومت دا بشری حقوق د یقینی کول لپاره ټول ګامونه پورته کړی دی
د لسو بجو خپرونې ته مو اچار هم درته برابر کړی
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
شاعر بلبل خاوري ری خپل پنځه غزلونه تیر شپه په هغه مشاعره کې وورول چې په خوب یې لیدا
دا ته ماوین لومړی مرستیال په جالکاری سره د حکومت سل میلیونه ډالر ایستلی دي څو سره وکړو
د خائنانو د دوسیو څېړلو په چارو کې به د ما حقوقي مشاور شي
د ګوډیا چار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10 بجو او 45 دقیقو اوریدلای شي
اته نیمه بجې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي افغان امنیتی چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت مهمې سیمې تصفیه کړې او د دې ډلې پر ضد به پوځي عملیات دوام ولري پکتیکا کې د نجونو د تعلیم او د حقوقو لپاره د لازمو تعلیمي اسانتیاو د برابرولو په هدف هڅې تیزې شوې د بغلان یو ځوان لخوا جوړ شوی کشتی پرون د اول وار لپاره د دې ولایت په سیند کې وچلیده د موصول شهر د بیرته نیولو لپاره روان عملیات د عراق له صدر اعظم او نورو مقاماتو سره د امریکا د دفاع د وزیر آشتون کارټر د خبرو د اجنډا په سر کې شامله موضوع و امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای پر دې نتیجه اخیستنې انتقاد کړی چې ویلي دي روسیې د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده بشری مرستندویو ډلو او د ایټالیا ساحلي ساتونکو په مدیترانې سمندرګي کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناه غوښتونکي ژغورلې دي او د رومانیا د پارلماني انتخاباتو وروستۍ پایلې ښیي چې د دې هېواد سوسیال ډیموکرات ګوند اکثریت رای ګټلې دي د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېدئ او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی په افغانستان کې د روسیې سفیر دا مني چې هېواد یې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او ټینګار کوي چې دوی په افغانستان کې د داعش له فعالیتونو څخه اندېښمن دي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د افغانستان مشرانو جرګې په افغانستان کې د روسیې سفیر ور وغوښت چې له طالبانو سره د روسیې د اړیکو او ګډو ګټو په اړه وضاحت ورکړي په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتیسکی د شنبه په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون په ناسته کې په ټینګار سره وویل چې هېواد په افغانستان کې د طالبانو پر مټ د داعش د ډلې ځپل غواړي او دا په افغانستان کې له طالبانو سره د روسیې د ګډو ګټو او یا د طالبانو د تمویلولو او تجهیزولو معنا نه لري
Россия установила контакты с движением талибов, но не снабжает.
له طالبانو سره زمونږ د اړیکو هدف په افغانستان کې د روسي اتباع خوندیتوب او د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کول دي. د افغانستان لپاره نظامی حل لار نشته.
له هغه وروسته چې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاذي زمیر کابلوف د انادولو په نامه لیوي ترکی ورسپانه سره د مرکه پر مهال ویلي و چې روسیا په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره له طالبانو سره ګډې ګټې لري په افغانستان کې یو لړغبرګونونه راو پارول بلخوا په افغانستان کې د غوس ملاتړ د ځواکونو عمومي قماندان له طالبانو سره د ایران او روسیې له نږدېوالي افغانستان ته خبر ورکړی و. له دغو اندېښنو وروسته افغانستان په دې برخه کې له روسیې څخه د وضاحت غوښتونکی شو. د مشرانو جرګې په اندېښنو سربیره د ولسي جرګې یو غړی ذکریا سودا د طالبانو له یوې ډلې سره د روسیې اړیکې لرل د افغانستان پر وړاندې د تروریستي هڅو نښه ګڼي.
تامین رابطه با گروه طالبا چند پیامد خواهد داشت. اولی
له طالبانو سره د روسیې اړیکې څو پایلې لرلی شي. یو دا چې د افغانستان له خبرتیا پرته له طالبانو سره د دې لپاره اړیکې نیول چې روسیا له داعش څخه اندېښنه لري، بل دا چې د طالبانو له یوې ډلې سره د روسیې اړیکې دا ښیي چې روسیې افغانستان ته د یو خپلواک هیواد په توګه نه دي لیدلی.
همدارنګه د ولسی جرګې ځینې نور غړي بیا وایي دا چې روسیا له طالبانو سره اړیکې لري او تمویلوي یې دا بل اندېښنه ده چې افغانستان به د سیمې او له سیمې څخه بهر د ځینو هیوادونو ترمنځ د جنګ په میدان واړوي. د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی وایي
او دا غو ډیپلوماټان او پرول ستا باندې د افغانستان د خلکو د قاتلینو سره د افغانستان د خلکو د مجرمینو سره چې په ملیونونو افغانان کټی کاودر په دره کړی دي او روسان او ایرانیان په ډیره بې شرمی متاسفانه د دې سره د اړیکو ساتل قائدوي.
ایوبی وای روسیه طالبانو ته د ایران او تاجکستان لارې وسلې لیږي او په افغانستان کې تمویلوي. خو په افغانستان کې د روسیې سفیر د مشرانو جرګې په کمیسیون کې تاکید وکړ چې هیواد په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هڅې کوي او غواړي چې طالبان له افغانستان سره د سولې پروسې ته وهڅوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
خبریاست؟ انګلیسی څیړونکو یو نوې ماده اختراع کړې چې کولی شي بیټرۍ په هر ځل چارج لا پیاوړی کړي او لا ډېره انرژي تولید کړي. دې نوې اختراع د لپټاپونو، موبایلونو او ټابلیټونو د چارج کېدو وخت څو ثانیو ته لنډ کړی دی. د بریتانیا د انډیپینډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې دا ماده چې د بریتانیا د سیریا او بریسټول پوهنتونونو د څیړونکو په مرسته جوړه شوې د بیټریو قدرت په حیرانوونکي ډول زیاتوي. دا نوې ماده له یو خاص ډول پولیمر څخه جوړه شوې ده. د هغې اختراع کوونکي وایي چې په راتلونکي وخت کې کېدای شي له دې مادې څخه په برقي یا الکترونیکي موټرو کې هم کار واخیستل شي. دوی وایي هغه برقي موټر چې اوس په یو وار چارج شاوخوا 4-5 کیلومتره مزل کولی شي په نوې شیوه یا ټکنالوژۍ به د دې 8 برابره یعنی 6-6.5 کیلومتره مزل کولی شي.
اسمت سروان له ساينسي پرمختګونو خبر کړلو. د ورکو دوستانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. خو ترغه مخ کې اوري چې د کوردانو د پی کی کی د لیوي څنګه په استانبول کې د یک شنبه شپې د 14 مسولیت پر غاړه واخیست. په دغه 14 کې چې د فوټبال یو سټډیوم ته نږدې وسوي 38 کسان وژل سوي او 350 ډیر نور ټپیان سوي دي. د ترکیه پاوز خبرداري ورکړی دی چې د دغه بریدونو غچ به اخلي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله له رضوان مراد ناوري.
ٹی آئی کے یا د کردستان د آزادی بازانو ڈلے په استنبول کې د یکشنبه د شپې د 14 مسؤلیت پر غاړه واخیست. د کرد وسله والو د ډلې تر دې مخکې په ترکیه کې د یو شمیر نورو حملو مسؤلیت هم منلی دی. په ترکیه کې دا خونړۍ 14 په داسې حال کې شوې چې دا هیواد لا د روان میلادي کال د ناکامې پوځي کودتا له شوک څخه نه دی وتلی. د استنبول د یکشنبه د شپې 14 د وډافون لوبغالي ته نږدې وشوې او ګمان کېږي چې هدف ترکی پولیسو. لومړی 14 له لوبغالي د باندې یو موټر په واسطه شو او وروسته بیا یو ځانوژن کې لوبغالي ته نږدې په یو پارک کې دوهمه 14 وکړه. د کردستان د ازادۍ د بازانو په نامه د کردانو د ډلې په انقره کې هم د بمی حمله مسؤلیت چې 10 کسان پکې وشل شوی پر غاړه اخیستی و. دا ډله د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یوه څانګه ده چې د ترکیې په شمال ختیځ کرد میشتو سیمو کې د 100 لسیزو په ترڅ کې زیات بریدونه کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د یکشنبه د شپې په 14 کې له ټپي شو کسانو یې کتنه کوله ژمنه وکړه چې د تروریزم تر ختمولو پورې به د هغې پر ضد د ترکیې د حکومت مبارزه دوام وکړي. د غراز د ترکیې د کورنیو چارو وزیر هم ګواښ کړی دی چې ژر وي او کنه وخته خو د دې برید غچ به هرومرو اخلي.
کله چې به میاشت پوره نه دوه ورځې درې ورځې مخکې د میاشت نه به اول زنګ راته راووه کرایه راولېږه.
کوټه کې چې موږ سکونت کول او زدل هغه کوټه کې آشپزخانه جوړ کړی و لکه تندور ورکی لګول او کنه ډوډۍ عمل ته بخول ورکی
د کور کلی خبرونه د چهارشنبه په ورځ د 10 بجو په خبرونه کې او د پنځشنبه په ورځ د 2 بجو په خبرونه کې لا زادۍ رادیو څخه اوریدلای شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزانو او دوستانو لټو دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزا تاسو ته جوړوم وړاندې کوم ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې ټلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی د دې په اړه معلومات لري د دې په څنګه ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به هم داسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې ورور مونږ ته ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې ډیر کسان دوی ته بی ځایه ټلیفون نه کوي یو ور بیا هم له دغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بی ځایه دوی ته ټلیفونونه کوي هیله کوو چې پرېږدي زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي ډېر به مونږ زنده راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري تاسو موږ غلازه د رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او دونکو ټلیفون کړی دی او د دوی په اړه معلومات لري د پروګرام په پیل کې باغ یو ټلیفوني پیغام تاسو ته دروابرو چې ورور ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او ویل دي چې ډیر کسان دوی ته بې ځایه ټلیفون نه کوي نو بیا هم له دغو کسانو څخه چې زمونږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي هیله کوو چې زمونږ اوریدونکي پرېږدئ بې ځایه ټلیفونونه ورته مه کوئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي اوس به هغه ټلیفوني پیغام راواخلو چې له فرا نه د بالا بلوک له ولسوالۍ نه حاجي جان آغا موږ ته رالېږلی دی دغه ګران ورور وایي چې د یوه ګونګي په هکله معلومات لري د دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو
د فرا د بالا بلوک د فرا ورور د ولسوالۍ د شاهزنګل د کلي هم حاجي جان آغا نومې زما دلته یو نفر دی چې ګونګ دی او په غوږو کول دی د راته انتقال کړی دی دلته راوړی دی دلته یو کار کسب کوي او د لوی په یو کور کې دی او میالکاته سړی دی په ژبه ګونګ دی په غوږو کول دی دغه د هر مسلمان چې دی موږ خپل د ټلیفون شماره مې په خپل پیغام کې په دی و نه ویله چې موږ خلک په ازادۍ اټکلي زنګونه وي یا مسکالونه راکوي موږ نه په څنګه کړی دغه چې د ار سړی دی دغه سړی د موږ خپل زنګ وي چې ادرس ورکو چې دغه سړی راته یا زنګ وهي یا زموږ د ټلیفون شماره په لاس نه ورتله نو دای دی وکی چې د پرارو ته دراسي د پرارو د څخه بس نمائندګي ده د سرایچو اوالا بس دغه سرچو ته ډېر شناخته خلک دي ورته ودوایي چې موږ جو د حاجی ادم خان کلی ته سیازنګل ته دلته چې راغی حاجی ادم خان چې پیدا کوي بس هغه سړی هم هغه ګونګو په لاس ورکول کیږي نو د ټلیفون شماره به هم درته ووایم چې خلک مو په عذاب نه کړي، موږ ته مزاحمت جوړ نه کړي. 0-8-8-3-3-0-8-3-9 په دغه شماره 24 ساعته روښانه ده. موږ ته د زنګ وایي چې موږ دغه مسلمان په هغه سړي ته په لاس ورکړو. دغه د خیر او د مسلمانۍ درګا دغه کار موږ کوو چې دغه سړی دلته دی په ژبه نه پوهېږي، ګونګ دی، چې هر څه پوښتنه ځینې کوو کول هم دی. د 25-28 کلونو عمر لري، یانکاته سړی دی، ژیره هم لري، تور ژیره یې ده. نو مخته مو ښه الله ممل.
تلیفوني پیغام مو واورېد. یو بل ګران ورور هم ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او هم درازی ویلی دی چې دیو ګونګي په اکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بل ورځ دلته چا تلیفون وکړی، ما ته موږ یو نفر ورکړی چې په ژبه ګونګ دی او په اردو هم کوم دی. او د ایران څخه را مرز کړی، په ایران کې زموږ څخه ورک شوی دی. دغه معلومات زه ورکوم، دا زما نمبر تلیفون وکړي. 0-0-3-0-9 دغه نمبر ته دې تلیفون وکړي، زه معلومات ورکوم. دا ماته معلوم دی دغه نفر دلیز ما سره یو ځای
تلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور په نامه د سیف الله له بلوچستان را لګلای دی. دای وای چې دیو شخص پاک لچ طاهر نومیږي او لننګرهار د معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
یو څه فلا خبرې کوم د پاکستان له هر خار نه. دغه زما سره یو ملګری دی، طرف خانه میږي د ننګرهار او سجن کې تقریبا د ری خانه نه بتره کا شوی دی. صدا له څنګه زما حضوري داري شخص هم نشر شي. د زړه را ما خدمات په دې نمبر کې تلیفون وکړي. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 5. تاسو زموږ غلاز د رادیو څخه ورې پاز د رادیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې د غټول ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم حضرت مرغز ماما ما صد لا پیغامه چې چا ته پته یې معلومات کو دا چې مې نه دینه ما سره کومه څونی چې پر اویا او او شپږ شپږ دوا دوا یو بیا چې څنګه روان چې پر اویا او او شپږ شپږ دوا دوا یو تور ودان ځای تاسو. السلام علیکم، از کروان چپ درزگان ولایت چرشنو دور سوالی ده خود نه یوسف پلین کیم. زما دو دانی خوریان ی دی ناملا او دز ګولا په نامه پروش کله سوالی رئیس نه درکسی پروش کله سوالی ده خکر لک په دشت کیو نو وشن نمبرونه کار کین چا ته پته ده ګیر کار چا ته معلومات په دښ مرز زنګ سه پرو سلور و 28 11 2 3. السلام علیکم
راجان د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو ورور ورکتی خان میږي د لاس کال کې چې هیڅ پته مشته نسته. دا انډوال هر کری بار دوه چاوري د موږ پیغام د ازادۍ صدایي له لرو چې دا نشر کې دغه نمبر د موږ سره تماس کړ کې 0 0 3 2 3 4 5 3 9.
السلام علیکم، معلوم اختر محمد دی د بادغیس ولایت نه لوکیسخ د کلی او چې دونکو ما یو مور پلار و ورک دی د درناش کیږي. نوم یې اسماعیل خان دی، د مور نوم بانو خان دی. کارڅه معلومات لري په دغه شماره دی ماته زنګ وی 0 0 4 0 2 0 5 3 3. والسلام.
بلی السلام علیکم زم محمد نسیم د کندهار ولایت خبرې کوم زما ورور محمد کریم نومیږي اوس سره مې د عمه زوی چې محمد حکیم نومیږي د 15 کالو را په دې خوا د کابل څخه نادرکه سوي دي د مکتب په لور تللي دي بیا هېڅ ترک نه دی معلوم سوی د دې د مړو د ژوندي حال احوال موږ نه لرو هڅه ته کړه دې په اړه معلومات وي لطفا په دغه شمېره دې اړیکه راسره ونیسئ سپر اوه سوه درودېرش شپږ اویا شپېته بیا تکراروم سپر اوه سوه درودېرش شپږ اویا شپېته ډېره مننه.
السلام علیکم زادل صادی زادی را دو کار کوم کو اوریدون کو دنی کی د احترامات وړاندې کوم. ما ورور په نامه رضا خان 22 کال کیږي چې به دارا کړی یاد د اعلان په خپل اوري یاد دانډي والانو مهرباني دې کی پداس مار دې زنګ وای پیپر او 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 پینځه اته او او نه یو چلو والسلام په احترام روفیان د خدای غواړم.
زاج عبدالوحاد د غزنی ولایت د اندرو د ولسوالۍ د مزار د کلي څخه خبره کوم. ما یو ماما ده د 24 کاله کېږي د محمد کاظم په نامه ده ورکته چا ته په اړه معلومات دي موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهئ 0 9 8 10 15 44. ډېره مننه د ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم زاد السلام نیرم امام ولایت بابا جو سیدون کې ازما وی ورو چې خدمت کوي دې نس کې چې نه درته کوي دې او چر چې کوله معلومات دې په درس مې دې زنګ وي چې تر اوسه واته تل وی لاس نه مې وی نه کې.
السلام علیکم خان داود بیر د امام ولایت ته ګرم سیل له سوالي نه خرو کې د سیمې او سیزن د ځان د کلی د مجرور ورکشاپ لري د پیروت په نامه د ښکارن ځان د او د ډیر د یال کال کې د حساب تکلیف لري او درې نه کې چې له کور څخه ورک د هیڅ د برکې نشته که هر مسلمان ورور ته معلوم وي او یا لدل وي یا مړ وي یا ژوند وي یا خارج کې وي یا په داخل کې په دغه شمیره د جنگ وي صفر او یا صفر او سوا اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي یوه بله شمېره ده صفر صفر دوه نوي یو دېرش درې دېرش دیارلس نوي یو اتیا صفر صفر دوه نوي یو دېرش درې دېرش دیارلس نوي یو اتیا ورور په نامه که هر مسلمان ورور لیدلی وي موږ دې به دغه شمېره جنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم زکبر افشاد په چرګم د ولسوالینو د جلال آباد نه خبرې کوم. ما یو زوی زرغون شاه په نام دی مانوم ګل افشاد دی کچې ته چاته معلومات دي ما ته په دې لامل می زنګ وې 0 0 2 2 0 2 4 4 2 8 0. کار چا ما ته دا معلومات راکا چې تاسو په دغه ځای کې زه به 50000 روپۍ په هغه ورکم انعام کې ورکم. سلام طرا پادا ګلابشا آزادای راځو زنده باد.
ځانه مسله د نیمه هر ولایت نه خبرې کوم. زم چې دا پیغام د ورکو ځانو پروګرام ته تر کوم. زما یو ورور دی چې د الله په نوم په خبر کې ورک شوی دی. درې کال اوسل چې اداره کوي. هغه ته د پاړه معلومات یا چا سره وینم موږ دې بده ته د سم شمیره باندې ځنګ وکړو. په پر اساس یا کری نه وی اته څنګه نه وی نه وی. او د بیا شمیره تکرارم په پر اساس یا ترینوی اته پینځنوی نوی موږ دې په دې نمبر باندې اړیکه ونیسو کاغه پاکستان نوی نو دې نمبر سره دې خپلې کوټ ووخه. سلام به احترام عزیز رو دې زنده باد. السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت نه خبر کوم. ما یو پیغام د ورکو ازانو پروګرام ته کوم. ما یو ورور د ډاکټر الله نوم ده په پېښور کې په پېښور پاکستان کې درې کال کې چې د شوی ده هر چا ته په دې اړه معلومات یې د ټلیفون شمېره زنګ ووهي 0 8 3 9 8 5 9 9. د بیا شمېره څه کاروم 0 8 3 9 8 5. که د پاکستان نه وي او په افغانستان کوډ جوړ سره تاسو کې نو بیا دې ته زنګ ووهي. سلام به احترام اده دې راځي.
السلام علیکم زما مجان کندار د ولایت زما ما جان
محمد خان او محمد خان د خدای نظر زامن د لالي پهلوان راګار د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ ریګۍ علیزۍ د کلي دي هر څوک د دې په اړه معلومات لري ادي په خپله زما غږ دی نو د مهربانۍ له مخې زما سره د جوش لاره تپاس ونیسي پر اویا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور جوش لاره جدي اچي پر اویا درې یو پنځه
احمد د بادغیس ولایت د غورماش د ولسوالۍ د تحقیقاتون د کلی څخه خبره کوم. زما یو لمسی چې نعمت الله نومېږي د ضیاءل حق زوی دی، د کوټې په ښار کې ورک دی. نوموړی د څوارلسو کالو هلک دی. په بای پاس کې د شیرجان اشتاد کې د عشره مبشره مدرسه کې درس وایه. د زیرو په خاطر د شنبه په ورځ چې نن یې اتمه ورځ ده وتلی دی، تر اوسه لا درک دی. که هر چا ته د دغه هلک پته وي، هیله ده چې په لاندې لمبرو باندې زنګ ووهي. ډېره مهرباني به مو وي. سپیره کالی اغوستي او سپینه خولۍ پر سر ده. د پلار یې ضیاءالحق نومېږي چې دغه یې لمبرونه دي 0 8 9 2 2 1 2 2 1. زه یې نیکه یم، اجات محمد نومېږم. زما لمبر دا دی 0 8 6 3 4 5 4 9 2. او د ماما لمبر یې چې په کوټه کې دی هغه 0 3 0 6 0 1 2 4 5 3. عبدالله جان نومېږي، په بای پاس کې درس وایي. هغه یې ماما دی. که هر چا ته پته وي یا موټر وهلی وي یا کوم ځای ناجوړی وي، په دغه لمبرو دې زنګ ووهي. که په کوټه کې ماما یې عبدالله جان نومېږي، هلته دی په عشره مبشره کې درس وایي. او که چیرې افغانستان ته زنګ ووهي، زه اجات محمد زما لمبر ته دې زنګ ووهي، یا ضیاءالحق یې پلار دی هغه ته دې زنګ ووهي. ډېره مننه.
زه حاجي مجاور دا ولایتي کافي سره خبرې کوم. ولسوالي والا صاحب، زما یو زوی چې دی ولسوالي شو چې مفروض سرګردي ده، مفروض شوی دی. که چاته په دې دغه ادرس باندې زنګ ووهي، 0 2 3 4 5 6 2.
وسلام. امر پیغام دادی درستم بلک کندار والا تسمی بلک ولسوالی سے خبر کوئی وان جلا لا تو کالو دا من انا زانا دا نن تر ما چورا کدن جو غنا کاری دشنا پوشن پوڑو نی دی اجم سجانا کالو دا تو کالو تقریبا نن تر ما چورا کد بس دا ما پیغام ارنا شر.
زم احمد حشم، حرکت د هلمند ولایت د مدالی ولسوالی څخه می زنګ درته ولې دی. ما د اکا زوی د محمد نادر په نامه دی چې دا غټ زمیاشت کېږي چې نادر اکسته ویلي. که هر مسلمان ورور یې په دې اړه معلومات لري چې چیرې دی او په دغه شمېرې دې ما ته زنګ وکړي. 0 8 1 1 8 2 2. بیا هم درته وایم 0 8 1 1 8 2 2. وسلام.
زه اجي عبدالقیم اسکزی د سپین بولدک سره ساسره په تماس کیم. زما یو بچی وکړي د تنزلو سکالو دی، د سلیروش میاشت نه درک دی، سلیروش میاشت کیږي نه درک دی، په رنگ سور بخون دی، د سپین بولدک د ولسوالۍ دی. هر مسلمان ورته افغانستان کې که په پاکستان کې د خدای جل جلاله د رضا لپاره دی زموږ سره په 10 شمېرو باندې تماس ونیسي. 0 8 2 1 0 0 0. بل شمېره ده 0 8 1 0 0 0 0 0. بل شمېره ده 0 8 2 1 0 0 0. د خدای د رضا لپاره دغه اعلان چې هر مسلمان اوري نو د الله لپاره په دغه شمېرو سره تماس ونیسي. خدای مو مرسته.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره. که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی ویخه کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهارونه د ماقام تر و بجو پورې خبرونه لري
مغوانت سرو زرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوان مالیدلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوان لاس می بند سړو می ډیر دې پریشان دستا حسن خدای داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نه